نه هیله دا چې ښه به یاست او ژوند به مو په خیر تیریږي. په رواني وسعت کې درسي ساعت او همدا ډول تانی څنګ خپرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم سته. د ورزش یوه نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش ته اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک او ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تروړل شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې په پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندویه موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 5 کیلو لږ غوښه ورنکړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توانی نه درلود. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه یې شوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیرانې په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروستی خبر هم دا چې د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي ښکېلتیا په خاطر بخښنه غوښتې ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/6 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د ده د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. اوس هم راپورونه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي دي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي، د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنخه کیږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې گیر پاتې دي، له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محروم دي. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوی چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمنځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوی او ویل شوی چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بې رحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه یې په څرګنده له پامه غورځول کیږي، چې دا هر څه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کیدی شي. په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض وپوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب ترلاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار وار ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیره غبرګولې میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي و مسؤول و بلل شي. په راپور کې ویل شوي و چې په افغانستان کې ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره سوله ییزو مظاهرو ته نه پرېښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. دې سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له مدافع نظیف حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، زما په اند دا دوه دلیل لري. یوه دا چې طالبان د نړیوالې قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان مېرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو په دې اساس فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي ادارو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی، عملي دی که نه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږ که د حقوقي پلوی وګورو، هر پدیده په حقوق کې تر یو حده پورې یو وخت نیسي، یو حل ځل ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو، او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده، د دوی په ضد دوی عمل کوي. او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي، او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د امنیسټي انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا په خپلو پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوو کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض سرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو، او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدومره وشو چې نړیوال او خصوصا بشری مؤسسات او سازمانونه د ښځو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې، په دې کې هم د مختلفو افغان ښځو سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبو په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مېرمنې غږ حداقل د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان یې نه مني اوس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې باید دوام ولري.
د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یې له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هېواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هېواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسګونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وایي په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونې وپاروه او په نتیجه کې یې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلی سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kiev, someone in Madrid
Kiev ta zmal safar mak ke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pukhtal che aya dui darigi kala che le Kiev cha khabir ta rastun shum de pukhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian nawirigi hoy ba bariali kigi khay da kar dere wonai aw miashte waqt wonisi اوخ کې وینه او خوله بتوي شي خو اوکراین به دا جګړه غټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده ډیر بدلونونه اصلاحات او قرباني غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 80 میلیونه ډالرو معادل کیږي اضافي مالی مرسته اعلان کړې و. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پایل شو له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلنسکی وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایی چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې یې روسیې ته الوتنې پیل کړي دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي هوایی او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي رادیو نیز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کېدی شي و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي. په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري،
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې و بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ماته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو، که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تخته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترکه کدي له خپل توانه پورته له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کینی وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د 12 نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان هم د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي، عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوښېږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي، دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي. سیستم خرابه ده، سیستم پیګم خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دي د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د وروپو سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د اوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د اوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لمړنیو زرو کلونو پترس کې لاسي صنایع مسکوکات تیب نجوم ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه طب نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني آلینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو دوه نیم زره کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نسته. په ویدي سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1540 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1540 هجری قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسكر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، کوکوړو اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانه تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړاوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې پخپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شویو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلي وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولای سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي مخاو د مرکزی دولت د غشتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته وویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې ارتزاری دولت باوری نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې سي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره 90 کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پاتکی گودرنا وزری ماتڑی پوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی زادا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن مانز تارا بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوتا پات کی گدرنا وزری متړی شپوتا پات کی گدرنا وزری متړی رنا وزری متړی هر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی اواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مراوی با آدم شی مراوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدر